پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو ستړي مسی په اونیز پروګرام پښتانه په نړۍ کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د اونیزو پروګرامونو د لړۍ په دې کړۍ کې به تاسو د آریایي مدنیت د دوو پړاوونو ویدی او اوستایی په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په پروګرام کې به دا هم واوري چې افغانستان ته د آریایانو تر راتګ وړاندې د کندهار په شاوخوا سیمو کې د منډیګک په نامه یو بل مدنیت هم موجود و چې بیا وروسته له منځه ولاړی. زیاتره تاریخ پوهان په دې اندی چې پښتانه له آریایي نسل سره اړه لري چې د اورال بهیرې په شاوخوا سیمو کې مسکن وه او بیا وروسته د آبادۍ د زیاتېدو او د مځکې د نه لرلو له کبله د اوسني افغانستان بلخ ته کډه شول او په همدغه ځای کې یې استوګنه خپله کړه او آریایي مدنیت یې جوړ کړي چې دوره یې څه باندې 15,000 کاله پخوا یادیږي. آریایي مدنیت په دوو پړاوونو کې ویشل سوی چې یو یې ویدی او بل یې اوستایی یادیږي. ویدی مدنیت له هغو څلورو کتابونو څخه ثابتیږي چې د ویدی سرودونو او متنونو ذکر پکې سوی دی. په کابل پوهنتون کې د لرغونپوهنې د څانګې ښوونکی پوهاند رسول باوري وایي چې د ویدا معنا هوښیاري یا پوهه ده او هغو کسانو ته چې دغه متنونه به یې له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل هغوی به هوښیاران او پوهان ګڼل کېدل.
د ویدا معنا ده هوښیاري، پوهه. هغه څوک چې د دې متونو سره بې سروکار و هغه ته به پوهان ویل ریشي. هغه کسان چې دا سینه پر سینه نقلوله هغوی د هغو زمانې د پوهانو د جملې څخه شمېرل کېدله.
په افغانستان کې د سرودونو او داستانونو دوره د ویدی مدنیت هغه دورې ته ویل کیږي چې د پښتنو د قومونو، سندونو او ځایونو نمونه پکې راغلي دي. د تاریخ پوهانو په نظر پښتانه د هندوکش له شمال څخه راواوښتل او د هندوکش په جنوب کې مېشت شول او له هرات څخه نیولې بیا د پنجاب او سند پورې چې کوم پښتانه پراته دي همدا ټوله د دوی سیمه شول او دوی دلته پسې وپنځېدل او همدلته یې د خپل ژوند اساسات او ادبیات رامنځته کړل. په کابل کې میش د پښتو لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای چې د ویدا ولسی ادبیات ډیر لرغونی دي او لویدی سرودونه څخه سرچینه اخیستې ده.
د دوی ولسی ادبیات ډیر لرغونی دي چې د میندو او د ماشومانو سندرې ورسره د اتن سندرې ویدا ډیر لرغونی دي. د دې سندرو بنیادونه د ویدی سرودونو د هغه سندرو سره چې په اتن کې بل ویل نږدې دي ورسره له هغې لاندې د پښتنو ویدی لرغونی ولسی شعر دی چې ډېره ښکلا لري، ډېر پوخوالی لري او زما عقیده دا ده چې په نړۍ کې د لنډۍ مثال نشته. د لنډۍ غوندې پاخه ادبیات د دنیا په هېڅ ژبه کې نشته. نو په دې اساس په دې ترتیب پښتانه په بلخ کې وپنځېدل، د هندوکش نه راواوښتل، خپلو ادبیاتو ته یې وده ورکړه، پښتونولۍ قانون یې ټینګ او خپلې سیمې ته یې د پښتونخوا نوم کېښود.
د ویدي سرودونو او داستانونو سربیره د آریایانو اوستایي مدنیت هم د تاریخ یو باب جوړوي. د دې مدنیت بنسټ ایښودونکی زردشت یادیږي چې په پښتو کې د سپین تومان په نامه بلل سوی دی. پوهاند رسول باوري وایي چې د اوستا معنی قانون ده چې دا د اوستایي مدنیت د بنسټ ایښودونکي زردشت لخوا د ټولنیز ژوند لپاره رایج سوی و.
اوستا معنا ده قانون یا هغه محور چې د اجتماعي ژوندانه لپاره د زردشت یا سپېڅلي سړي یا سپینتمان د خوا څخه مطرح شوي وه. زردشت د اوستا مدنیت بنسټ ایښوونکی دی. د ده په وسیله باندې د اوستا مدنیت اساس ایښودل سوی دی. د اوستایي مدنیت اسناد او منابع موږ هم د اوستا څخه وینو او هم په هغه شاهنامو کې وینو چې تر کلونو وروسته دا په اړه باندې لیکل شوي دي. تاریخي متون یوازې په شاهنامه کې د ابوالقاسم فردوسي د شاهنامې اسناد نه، بلکې په خپله د اوستا کتابونه دي چې اوستا دی، زند دی او پازند چې پر هغه باندې دا متن لیکل شوي دي او د اوستا د محل مدنیت یې موږ ته معرفي کړي دي. د دې مدنیت باندې زردشت دی یا سپینتمان یا سپېڅلی سړی او د لومړي ځل لپاره د وحدانیت دین په منځنۍ اسیا کې همدې زردشت مطرح کی. د هغه په باور دا جهان د اهورامزدا د خپل هغه الهي تخت چې دی ورته متخد دی هغه ته د اهورامزدا نوم ورکی او هغه چې د خبيسه ارواح په نوم یې پیژني هغه ته د اهریمن نوم ورکی نو د دې باور دی د خپل وعظونه او نصيحه کې وایي چې کغواړي چې موږ د خبيسه ارواح څخه پاک وساتل شو زما ټول پیروان باید د اهورامزدا تر څنګ ودرېږي تر څو پرې چې د دې خبيسه ارواح څخه موږ نجات پیدا کړی وي او خبيسه ارواح د اهریمن په وسیله باندې روزل کیږي او اهریمن یې د انسانانو ذهنونو ته رسوي.
د زردشت یا سپینتمان دین یا قانون په افغانستان کې په همدغه اوستای دوره کې رامنځته شوی دی چې په هغو کې گاڅونه د زردشت اصلي سرودونه دي او په همدغه وخت کې د پښتو سرودونه لکه د میندو او ماشومانو سندرې پیدا شوی دي. زردشت هڅه کول چې خپل پیروان سمی او رښتینی لارې ته راواړوي او له چل او دروغ څخه وژغوري. پوهان رسول باوري زیاتوي چې د زردوش د دې طرح پر بنسټ یو متن هم موجود دی په کوم کې چې اهورامزدا د خپل وخت باچا یا ماته د یو داسې شار جوړولو لارښوونه کوي چې په هغه کې د ټول موجوداتو نمونه موجوده وي او یا ما د هغه حکم پر اساس باندې د بلخ شار جوړوي.
اهورامزدا خپل پاچا ته د خپل زمانې چې یمانو یې جاغته هدایت ورکړي چې ته داسې یو شار جوړ کړي چې د ټولو ژوندیو موجوداتو نمونه میوی بیلابیل ډولونه واښه دا پکې وي خو هلته دوه شیانو ته ځای مور کوي یو هغه چاته چې درواغ وایي بل هغه چې فیس دی. د دغه حکم پر بنسټ یما چې موږ بیا وروسته په تاریخي متونو کې هغه ته جمشید وایو یما د یو ښار د جوړولو هڅه کوي چې هغه ښار د بلخ په نوم د بوختي په نوم یادیږي او د دغه بختی د جوړولو متن هم په اوستایي متونو کې لرو او هم لرغونپوهانو د بلخ په اوسني لرغوني ښار کې چې د بلخ لرغوني ښار دی هغه ځای کې د اسناد او اثار پیدا کړي دي.
د اوستایي مدنیت د ثبوت لپاره له بلخ څخه نیولې بیا تر پکتیکا پورې په ډیرو سیمو کې د اورتونونو یا آتشکدو موجودیت دا ښیي چې د زردشت مذهب پیروان درلودل او په دې سیمه کې دا مذهب کارول کېدی. د دې ترڅنګ د اوستا په نامه کتاب چې د قانون کتاب ورته ویل کیږي د همدغه سیمې د نمونو ذکر کوي. دا تاریخ پوهانو لسپړونو سره سم په اوستا کې د جغرافیه د ذکر پر وخت د شپارس سیمو نمونه راغلي دي چې له اوسنی تحقیق سره سم څوار لسې په اوسنی افغانستان کې موندل شوی دي. دا همدغه جغرافیایي موقعیتونو پر اساس تاریخ پوهان په دې اند چې دغه یو پښتني مدنیت و چې بنسټ یې هم یو پښتون ایشی و چې سپینتومان یادېدی. په کابل پوهنتون کې د لرغونپوهنې د څانګې ښوونکي پوهاند رسول باوري وایي چې افغانستان ته د اریایانو تر راتګ وړاندې د منډیګک په نامه یو بل مدنیت هم موجود و.
په خوا تر دې چې اریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګک په نوم یادیږي. موږ چې کله د افغانستان په ډیرو محافلو کې دا ټکی یادوو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري د دې خبرې منشا او د دې خبرې سند همدغه حفریاتو چې د مسیو کزل د خوا فرانسوي لرغونپو د 1968 څخه تر 1980 کال او بیا تر یو اویم کال پورې وسوله یعنې د لس کلونو په ترڅ کې د منډیګک د سیمې څخه چې دا د کندهار د اوسني ښار شمال غربي یا شمال لویدیځې سیمې ته پروت دی دا لرغونې سیمه پرته ده. د دغه سیمې څخه دا اثار ترلاسه شول چې تاریخ یې رسیږي د 3000 تر ټولو لرغونې طبقه 3500 کاله د مخه تر میلاد او تر ټولو وروستۍ طبقه د 2800 او 2500 کاله د مخه تر میلاد.
دا چې د منډیګک په نامه دغه مدنیت څرنګه لمنځه ولاړی پوهاند رسول باوري دوه لاملونه ښیي چې یو یې د هلمند د سیند د اوبو د کچې کښتوالی او بل یې د یرغلګرو لخوا برید دی.
د یو طبیعي عامل په نتیجه کې د منډیګک لرغونی سیمه متروکه شوې ده. هغه طبیعي عامل دا دی چې د هلمند سیند چې د منډیګک سیمه او د منډیګک شاوخوا سیمې خړوبولې هغه سیند یخچالي خصلت لري. هغه سیندونه چې یخچالي خصلت لري جیولوجستان وایي چې هغه خپل بستر خوري. د بستر د خوړلو په نتیجه کې د یو زرو کلونو په ترڅ کې د هلمند اوبو بستر دومره ژور شوی وو چې نور د منډیګک ته اوسېدونکو د خواڅ څخه دا توانو هغه دا امکانات نور نه درلودل چې دا اوبه راپورته کړي او خپلې سیمې ته هغه خړوبه کړي او نباتات وکړي هلته غنم وکړي او د خپل احتیاج د رفع کولو لپاره حیوانات وچري او زراعت وکړي. نو یو دلیل دا دی. دوهم دلیل امدادی چې د منډیګک په ورستنۍ کلتوري طبقه کې د خاکستر یا د یورو علایم شته. داسې بریښي چې دغه سیمه چې موږ یې د منډیګک په نوم یادوو دا به د یو شمېر جمعیتونو د خوا څخه تر تهاجم لاندې راغلې وي او په زور دا سیمه پرېښودل شوې ده. نو ځکه د خاورو علایم او د یورو علایم هلته د دوی په وروستۍ طبقه کې موږ وینو.
ډیری تاریخ پوهان په منډیګا کې د استوګنو کسانو د نسلي جوړښت په اړه نه دي توانېدلي چې دوی له چا سره اړه درلوده. خو د ویدي سرودونو او اوستایي متنونو پر بنسټ دا خبره څرګنده سوې چې پښتانه آریایان دي چې څه باندې 15,000 کاله وړاندې د هندوکش په جنوب کې ځای په ځای سوي او په همدغه ځای کې د آریایي مدنیت تر جوړېدو وروسته بیا نورو سیمو ته کوچېدلي دي. پښتانه په نړۍ کې د ځانګړو اونیز خپرونو د لړۍ دا کړي پر دې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ ما احمد شاه اعظمي ته اجازه راکړي. ژوندۍ او ګړندۍ اوسئ.
شول پختانه پختانه څنګه یو ځای شول پختانه پختانه